السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو ته وګیاست. زه امید زهیر مليم تاسو د دې سات خبرونو اوریدو ته راوولم. په نیمروز کې د طالبانو یو محلي چارواکي تایید کړی چې له ایران سره د تګ راتګ لا تر پرونشن به تړلې وه. تیره شپه په نیمروز کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دا لاره چې له ایراني لوري سره د افغان موټر چلوونکو د لفظي شخړې له امله تړل شوې وه لا هم بنده ده. د طالبانو ځینې چارواکو ویلي چې طالبانو د ایران یو سرحدي ساتونکی هم تر شخړې وروسته د څو ساعتونو لپاره نیولی و، خو رسمان په دې باب ایران څه نه دي ویلي. د نیمروز لپاره د طالبانو د والي وایان رحیم الله ساجد پرون ځینې رسنیو ته ویلي چې د لارې د خلاصون پر سر له ایران سره خبرې روانې دي. وړاندې نوموړي د دې لارې بندېدل رد کړي وو. بلخوا د ایران د ګمرکونو یو چارواکي وایي تیر لمریز کال افغانستان ته د ډول ډول توکو د ترانزیت اندازه درې برابر زیاته وه. د خراسان جنوبي ولایت د ګمرکونو عمومي مدیر محمد کوهګرد پرون شنبه ویلي چې تیر کال افغانستان ته د 1,325,380,000 په ارزښت توکي ترانزیت شوي چې د ورم کال په نسبت درې برابر زیاتوالی ښیي. هغه ویلي په دې توکو کې خوراکي مواد او نور لوازم شامل دي چې د ترکیې، متحده عرب اماراتو، روسیې، انډونیزیا او ویتنام له هیوادونو د ایران د ماهیرود ګمرک له لارې افغانستان ته ترانزیت شویدی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په فبروري میاشت کې دوی په افغانستان کې لسمانې 2800 کورنیو سره مالی مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون شنبه په خپله یک شبکه لیکلي د نقدو پیسو کومک له کورنیو سره د مرسته کوي چې دوی د خپلو شرایطو په چوکاټ کې د اړتیاو پوره کولو لپاره پریکړه وکړي. د دې ادارې له قوله د دې سلګونو کورنیو سره د نقدو پیسو مرسته د دې لپاره شوې چې هغوی خپلې ورځنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي عادت سلویخ کسان له داعش سره د ارتباط او استنبول پر یوې کلیسا د جنوري میاشت د حملې په تړاو نیول شوي دي. علي یرلیکیا پرون شنبه په خپله یک شبکه لیکلي دغه مشکوک کسان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. د تېرې جنوري میاشتې پر 28مه د استنبول د سانتا ماریا کاتولیک کلیسا په حمله کې د داعش ډلې د دوو وسلوالو په ډزو کې یو ترک وګړی وژل شوی و. او د امریکا متحده ایالاتو او چین موافقه کړې چې د امریکا د ځینو شکایتونو د حل لپاره په خپلو کې خبرې وکړي. د امریکا د خزانې وزیر جنت یلن پرون شنبه چین ته د خپل رسمي سفر په دویمه ورځ دا خبره کړې. امریکا متحده ایالات د چین پر اقتصادي موډل انتقاد لري. د چین د جمهور رئیس مرستیال هی لافینګ سره د میرمن یلن تر کتنې وروسته د امریکا حکومت په ویلامې کې وویل دواړو لور یو پر متوازن اقتصادي ودې سختې خبرې کړي. د امریکا د خزانې وزیر چین ته د خپل 15 ورځنی سفر پر مهال د چین عمده صنعتي او وارداتي مرکزونو ته هم سر ورکاره کړ او بیا وروسته د چین پلازمینې پیکنگ تولاړه. واشنگتن او پیکنگ له کلنو راځي د سوداګرۍ او اقتصادي مسایلو پر سر په خپلو کې اختلاف لري. دا خبرونه
هر کله مو کوم. د جنو راپورونو لمخې د روژې په میاشت کې افغانستان او پاکستان ته د دوه هیوادونو بهر میشتو ډیر پیسې استولې دي. د پاکستان د حکومتي سرچینو لمخې پروسه شکل د 12 میاشتو په ترڅ کې 20 میلیارډ ډالر دغه هیواد ته استول شوی دي او سش کال داسې وړاندوینه کیږي چې د دې پیسو مقدار به زیات شي. افغانستان ته له بهره د استول شویو پیسو دقیقه شمیره شای سخت وي چې معلومه شي، ځکه چې نن سبا ډیر پیسې په بهر کې میشت افغانان د حوالې په شکل افغانستان ته لیشي. خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې چې کوم شمیرې خپرې شوې دي، په 2012 کال کې له بهره افغانستان ته نږدې 240 میلیونه ډالر استول شوې دي. دا پیسې بیا ورو ورو زیات شوې دي چې په 2019 کې اندازه څه باندې 828 نیم میلیونه ډالرو ته رسیدلې ده. په 2000 کال کې چې د سولې ناڅرګندو خبرو د افغانستان سیاسي ثبات ټکنای کړی وو، له بهر افغانستان ته د پیسو د لیشلو اندازه لشکره مشو. د 2020 کال له اگست وروسته چې طالبان واکمنان شول، د دې سربیره چې په لکونو نور افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول، افغانستان ته د پیسو د لیشلو اندازه کم شو، ځکه چې د افغانستان پر بانکونو بندیزونه ولګیدل او د حوالې لګښت زیات شو چې څه باندې 15% پوره ورسید. په 2020 کال کې دا بهیر څه اسانه شو او د حوالې مصرف هم کم شو. له بهر افغانستان او پاکستان ته د دې هیوادو د اتباو د پیسو لیږلو پر اغیزو دلته بحث لرو. البته دقیق شمیرې سخت دي چې څوک په هغه باندې تاکید وکړي. دا خبرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب کې لیدلی شئ. را به شم خبرونه میلمنو ته. ازرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان او پاکستان د تجارتي ګډو خونو لباسونو څخه دی. دوی د اسکایپ لار را سره د دولت په سټوډیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګه ایډیټر داوود خټک را سره دی. د دواړو هر کله کوم حافظي صاحب د دې حواله په برخه کې مادي ته اشاره وکړل چې دقیق شمیرې سخت دي چې څوک اټکل وکړي او د جنو راپورونو په اساس مادي ته اشاره وکړه قصاصونه سر وخل.
دا موضوع ما ډیر سړی وو په خوا په 2000 کال کې چې ما د 2019 کال هغه کول سروي کول په هغه وخت کې سلوت چینی ماته برسیره شو. یو خو رسمي وو چې د سویفت د سیستم څخه راته د ویستر یونین منیګرام او نور رسمي حوالې چې بانکي حوالې وي هغه شاوخوا $800 میلیون شاوخوا کې وو او زیات پیسې بیا د پولي خدماتو له لارې او همدارنګه د خلک چې کوم چې په خپله شخصا راته افغانستان ته خپل د کورنۍ د لیدو لپاره هغوی د مرستې لپاره او همدارنګه د خپل کورونه او خپل جایدادونو د بیا ودانولو لپاره ځان سره پیسې راوړي چې هغه مجاز پیسې د امریکې څخه تر $1,000 پورې اجازه دي چې څوک خپل مسافرین ځان سره بیایي او په اتحادي اروپا کې هم دغسې مخصوص په آلمان کې دغسې دی. دا پیسې یو اندازې کلیرنس د لودل په دې معنی چې هغه څوک چې راته مسافر هوایي ډګر کې هلته ګمرک ته شودل چې ما سره مثلا $1,000 دی یا یورو دی یا $1,000 دی یا دا دی دا یې صحیح مصر ټول کړی وي. د مالی حوالې هم چې یو اندازې هغه حوالې دي چې مجاز حوالې دي. مثال په توګه یو څوک بیرنی توګه غواړي چې خپل وطن ته پیسې واستوي هلته د دوی لاسرسي هغه ویستر یونین او نور بانکونو سره نشته دی. هغوی د حوالې څخه په اسانه توګه ګټې پورته کوي مخصوصا د امارات متحده عربو او مثلا د سعودي او دغه ځایو څخه او بحرین او نور د خلیج هیوادو څخه او همدارنګه د پخوانی شوروي هیوادونو مثلا د روسیې د اوکراین یا مثلا د بلاروس ازبکستان قزاقستان چې هلته افغانان ډېر هم متشبسین لري هم مهاجر لري دوی پیسې بیا هم د حوالې له لارې استوي او یا یو اندازې سپتیږي مثلا $300 یورو یا $1,500 پورې سپتیږي هلته او دا راپور مرکزي بانک ورکوي که ژمه زیات پیسې د حقوقي دلایلو پر بنسټ نه برسېره کیږي او هغه پیسې چې راستن راځي مثلا د شخص په جیب کې دا هم اکثرا نه سپتیږي. نو هغه وخت کې ما ته دا برسېره شو چې شاوخوا $800 میلیون په کال د 2009 کې رسما د سویفت له سیستم څخه راته زموږ بانکونو ته او تقریبا $900 میلیون نور همدغسې خلک یا ځان سره راوستل یا یې حوالې کولې د خدمات پولي یا صرفي تقریبا په کال د 2019 زما هغه اټکل دا و چې $2.3 میلیارد افغانستان ته راغلي د هغه سخاوتمند بهرمشت افغانان چې خپل کورنۍ سره او خپل وطن سره وطنداران سره مرسته کوي.
افغانستان صاحب وبخشي اوس تاسو ساعت کال کوي تقریبي مثلا په 2023 کال کې ممکن څومره پیسې افغانستان ته تللی وي؟
او زه ګومان کوم چې دا به زیات شي وي په څو دلایل باندې. خو فقر ډیر زیات دی او اړتیا ډیر خلک چې مخکې خودکفا ول او کولای شو چې خپل ژوند په خپل تیر کې مثلا د دولت کارمندان ول او یو تعداد چې متشبسین متوسط وو چې هغوی اوس فقیران په ډله کې ولاړ دي. دا خلک هم اوس اړتیا لري او د دوی کورنۍ غواړي چې دوی سره هم مرسته وکړي او یو تعداد زیات نور افغانان هم وتلي دي چې د دوی کورنۍ دلته په افغانستان کې پاتې دي. تقریبا شاوخوا 1.9 میلیون خلک کډوال شوي دي چې دا خلک اصلا متوسط طبقه او تحصیل کرده خلک ول. هغوی هم اوس د مرستندویو او مرسته اخیستونکو له جملې څخه ګڼل کیږي. نو زما اټکل دا دی چې شاید شاوخوا 2 میلیارد او 800 میلیون یا 2.5 میلیارد یا تقریبا 3 میلیارد پورې شاوخوا رسیدلی وي دا کچه د پیسې لیک د افغانستان.
او مننه خټک سپ د پاکستان اخبارونه او د پاکستان جنې راپورونه کې هر وخت تقریبا میاشت په میاشت باندې دوی خبر ورکوي چې دومره پیسې پاکستان ته لاړې او دومره شوې او دارنګ لیکن په د روزا کې ډېر راپورونه لرل چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی څنګه تاسو د مشال رادیو نه د سر راپورونه خبر کړل د پېښور څه حال دی مثلا
اقتصادي وضعیت چې دی اغا فوری طور باندې د پیسو په لیګلو باندې هغه اخکېدو امکان ډیر کم لري یعنی د عام سړی اقتصادي حیثیت چې کم دی هغه اخکېدو د پاره چې په لوی مدت یعنی د لوی مودې د پاره پالیسی پکاروي سو پوری چې لوی مودې پاره پالیسی جوړې نشي تر هغه پوری د عام کس اقتصادي حالت خکېدل هغه ډیر ګرانه خبره ده دویم خبره تاسو چې څنګه او کاچې په پیښور کې نیو ازیدا چې په پیښور کې بلکې په ټول پاکستان کې د تیر په نسبت باندې یعنی کومګ یو کال موازنه کو یو کال خډیر کم وخت البته سړی وای شي او 15 کال کومګ موازنه کو دی اوسنه نو خلکو اقتصادي حالت پسې خراب شوه دی وجه دا ده چې په پاکستان کې سیاسي ثبات نشته دی د 2013 را په دې خو باندې سیاسي ثبات نشته په پاکستان کې بارنه سرمایه‌کاری چدا هغه تر ډیره حد پورې د اقتصادي او سیاسي ثبات لوجې بارنه سرمایه‌کاری ډیره زیاته رقم شوې ده ظاهر خبره ده کله چې روزګار پیدا کیږي نو هغه په کورنۍ او بارنه سرمایه‌کاری باندې پیدا کیږي او د عام سړی حالت چې کله خکېږي اغه د لپاره روزګار ډیر زیات ضروری دی په پاکستان کې دوه قسمه ځایونه چې پاغي کې روزګار ملاوي دي لشو اغه یو ته په انګریزي ژبه کې فارمل وای او بل ته انفارمل وای نو په فارمل سېکټر کې خدای دې چې لوی لوی صنعت لګي دي لیدې کارخانه لګي دي لیدې پاغي کې خو په انفارمل کې بیا دا چې خلک کورونه جوړي سړکونه جوړيږي لګیا دي بیا یو سړی د سړک په غاړه باندې یو ریډې لګولې ده کنه او دا سې د دې نور خپل کارونه هغه دواړو ته نقصان رسیدلې بل په پاکستان کې د ډالر د کچل وړې دو سره وې روپے کچې پرې وته سره هغه سره هم د شیانو نرخونه چې دي د روزمره شیانو لکه وړه شو بوره شو سبزیانه او ترکاری شوې هغه نرخونه تقریبا یو په دوه شوې خو یو عام مزدور چې دی هغه امروزه ګټه چي دا یا دا غچ مونږ د پښتو کې دیاړی وایو اغه چې دا په اغه باندې ډیر زیات اثر نه دی پریوتې چې اغه د زرونه 15 شوه شوې دی یا د 15 ساونه 2000 شوې دی د ورځې خو کته سو د عام شیانو نرخونه ته وګوره نو اغه د بوري نرخ چې مخکې او 100 روپے کیلو اوس اغه په 150 روپے کیلو ده داسې کته سو د وړو نرخونه ته وګوره په دغه حساب سره کته سو عام جامو ته وګورل چې په اختر کې خلک خو ماشومان ته ځان ته اغه نرخونه هم لکه پرون ما یو ځای کې قتل چې یو جوړ سپلی جوړیږي په 400 کې د اغه قیمت 10000 روپیا دی نو دا خو
یو وخت ما پیا د 200 روپیا به کنه
یو وخت به د 200 روپیا نو په دغه حساب سره خلک چې دی اغه خوشاله نه دي
افیزی سب د خټک سب څه خبره وکړه شاید تاسو مر سره موافق یاسي طبي خبره ده اصلي اقتصاد خو نوري سرچینه غوړي لیکن ځین راپورونه وایي چې دغه سه وادونو تلک افغانستان او پاکستان ته چې له بهر کوم کسان پیسې استوي دا د دې سبب شوې دی چې حالت هغه بیخي د یو مخ قحطی رامنځته نشي او د بیخي قحطی مخاوني ول شي او یا لکه فرضاً پاکستاني روپی د ډالر په مقابل کې هغه د تر 300 هم واوښته یعنی کچیرته دغه د بهرنی پیسې نه وي په پاکستان کې ممکن دا تشپارس و هم واوري او په افغانستان کې هم د ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډیر اوچت شي کچرنګ
په د پاکستان د اقتصادي بحران د لایل ډیر زیات دي پیچلې دي د خټک سره اشاره ورته وکړل چې اول په دغه سیاسي ثبات نشټون په خپل ډیر لوی عامل ګڼل کیږي او په نن زمان پاکستان خو ډیر پرول دی خاص حکومتونه ډیر بیروی پیسې اخیستي دي هغه خو پاکستان ملت ډیر پرول دی تقریبا تر 3 میلیارد څخه زیات پرول دی او دغه انټرست ریټ چې جګیږي بیا هغه پران لا تشکی دی او بل دا چې د دوی اقتصاد کر سیاست غیزه لاندې دي نو په دې خاطر مشکلات زیات دي البته په افغانستان کې هم د تاریخی انقطاع یا دسیستونه دي چې یو حکومت راځي شل کال خلک زلخ کی چې دلته دا قانون به دا رسم موجود او دستوري بیا ناڅاپه حکومت ورک شي دغه سي چې هیڅ منطقه ورته نه پیدا کیږي چې څنګه یو اردو مثلا چې کلونه کلونه ورته کار شوی دی په یو شپه کې نسکور شي نو په دې خاطر دا اقتصادي بې ثباتي رامنځته کوي په افغانستان کې او بل دا چې د افغانستان بحران د مشروعیت بحران ده په دې معنا چې نوی حکومت کم چې دی که څه هم دوی ادعا کوي چې امنیت راوسېدي په دننه په افغانستان کې او یو څه اسلامي شریعت پلي کېږي او فساد لږ شوی د دوی ادعا دی چې دا باید تثبیت شي اما په عین زمان کې دا تقریبا څه کم درې کاله اوس نږدې چې پوره سي اما هیڅ هېواد دا او د هیڅ بین المللي موسسې افغانستان په رسمیت نه ده پیژندلی او زموږ اساسي لامل د وروسته پاتې والی چې مخکې هم وروسته پاتې و موږ او یو اقتصادي کاذب رونق شتون درلودل چې هغه د خارجي عسکرو د شتون په دلیل و او د هغوی هغه همکار شرکتونه چې د استخدام سطحې ډېر لوړ ساتل او په عین زمان کې دا اماکن تجارتي او اماکن رهایشي کرایه ډېر جګ و او خلکو ته ډېر پیسې ورکول کېدلې څوک چې هغوی سره کار کوو ډېر پیسې ترلاسه کول او دا پیسې بیا په خدماتي برخه کې بیا په بازار کې راته او په بازار کې دا بحران نه لیدل کېده زموږ اقتصادي رونق د تولید پر بنسټ نه و د اساسي اقتصادي لامل پر بنسټ نه و او دا متاسفانه تر پایه پورې خلک چې دا کول چې موږ اقتصاد پویو چې نه و دا خلک تر اخره پورې زموږ رسمي درخواست په مقابل کې هم چې د اتاق لخوا موږ دا درخواست وکړ چې تاسو د خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت برسېره کړئ چې په هغه کښې د یو عامې سکتور او د خصوصي سکتور ځای معلوم وي چې موږ خپل کار د هغه ستراتیژي پر بنسټ تنظیم کړو تر پایه پورې دا حکومتونه دې ته بریالی نه شول چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت ولیکي او د ملي اقتصاد اولویتونه برسېره کړي چې موږ زموږ اولویت څه شي دي اول کوم کار باید وکړو نو په دې خاطر باندې اوس مهال خو هېڅ شی هم نشته دی دا توکل پر خدای ځي او
وبخشی سوال دلته اوس یعنی آیا دغه له بهر څخه میشت افغانان افغانستان ته پیسې استوي دغه د دې باعث شوی دی چې یو څه افغانۍ با ثباته پاتې شي او عام خلک له ډېرې قحطۍ سره مخامخ نشي
نه دا د افغانۍ ثبات خو درې دلیل لري یو دلیل دغه دی چې واردات زموږ نک شوی دي تیر په پرسله تقریبا نیمه تر رسیدلې دي او زموږ صادرات اوس زیات شوی دي او په عین زمان کې هغه زیرمی استراتیجی زیرمی د افغانستان چې زموږ د پیسې پښتوانه ده او دغه پر بنسټ هغه ګرانتی لیټر چې صادر شوی دی په خپل ځای دی یعنی افغانی یو اعتبار لري او د پاکستان پیسې چې ډېر لوی دي لیدي غورځېدلې دي په دې خاطر دي چې د هغوی 1.6 میلیارد ډالر په اول د کال د 2018 کې شتون درلودل په مرکزی بانک کې او اوس هغه تقریبا 3.8 میلیارد راټیټ شوی دی په دې خاطر باندې هغه پښتوانه کم شو نور بحرانونه هم رامنځته شو دی هغوی کلدار مثلا دوه چنده یعنی 50% ولوید او بل یو لامل دا دی چې د پیسې هم چې راځي دا هم یو پنهان یا غیر سرګند څه دی لامل دی چې افغاني پیسې په خپل قیمت ارزښت ساتلی دي ځکه چې دا بیلانس د اساري د هیواد برابرۍ 2.3 میلیارد مات کړل چې په کال 2019 کې پیسې راغلي دي اوس مهال ماته داسې بریښي چې 2.5 میلیارد تر 3 میلیارد پورې راغلي وي او دا ډېر پیسې دي نیمایي د زموږ د ټول واردات نو په دې خاطر باندې دا خو اساسي لامل د اقتصادي د ودې نه دی اما یو مسکن دی ډېر غښتلی مسکن دی ځکه ډېر خلک پوښتنه کوي چې دا بین المللي مؤسسات وایي چې زموږ د اټکل له مخې باید سږ کال په ژمي کې مرسته نه شي دونه خلک مري ولې خلک نه مري او یو لامل یې همدغه چې دا 3 میلیارد ډالر چې د هغوی د مرستو په پرتله دوه چنده دي دلته غیر رسمي راځي افغانستان ته او دا پیسې د خلکو په درد ډېر ښه لګېږي نو په دې خاطر دا ډېر اهمیت لري په خصوص په بیرنۍ توګه یعنی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اما لکه چې دا خټک څه وویل دا اقتصادي ډېر اوږدمهال اثرات نه لري
مننه افیسی صاحب له خوسته راپورته روحلته په لس تقریبا بزرګونو کسانو ته شاوخوا 10000 کسانو ته فرسن روجماته برابر شوه دي. همدارنګه لکه په خوست کې چې دا روجماته برابر شوه دي او خلک وایي چې دا د یووالي او د ملي یووالي لپاره دوی دا کار کړی دي. خو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د روژې په بحال باندې ګڼو کسانو چې په بهر کې میشتي افغانستان ته پیسې استولې دي او له کندوز یو راپور و چې په هر ورځ تقریبا 1200 خوارانو ته البته هلته روژه ماته برابر وي. په ځینو نورو شهرونو کې هم ورته هڅې شوي دي. خټکسه په پېښور کې هم دا دود شته او په خیبر پښتونخوا کې او په نور پاکستان کې هم چې په روژه کې یو څه خلک سخاوت زیاتوي هغه موقتی ستونزې یو څه ناسه هواروي کنه، یعنې دا کارونه روان دي او کنه؟
فکر نه کوم شیبر صاحب چې دغه وقتی ګامونه دي،
یعنی شته که نشته ما مطلب دا
پېښور کې شته خو ډېر کم دی، دومره زیات نشته دی. خو بیا که تاسو په اسلام آباد او کراچۍ ته لاړ شئ چې په کراچۍ کې بیا لوی لوی صنعتکاران اوسیږي، لوی لوی کاروباریان اوسیږي، نو هغې بیا د روژې په میاشت کې ډېر خیراتونه کوي او دی کورونا نه بهر یا داسې مختلفو ځایونو نه بهر هلته اغي داسې وړې وړې خلتی یخی پاغه کې 2 کیلو بوره پرتی، سلور کیلو پکې غوړی پرتی، 2 کیلو پکې چای پرتی، داسې پکې دالونه پرتی، هغه پکې یخی او کسان راځي او غیته ورکی او دا اورځ په حساب سره خاص کر دی رمضان چې دا اخیری کې ملاسې اورځ لاس ورځې پاتې شي. نو دا پدې کې داسې په اسلام آباد کې هم دا تقسیمېږي. لاهور نه ډیر نه مو پوي ځکه لاهور ما ډیر وخت نه دی تیر کړی، خو دغه دوه ځای کې په پېښور کې بیا دغه رواج لږ کم دی.
دیکھ یو بل سوال حافظی صاحب کتا سوېستی فکر نه کوي چې دغه واړه خیراتونه که یو لور ته موقتاً د خټک صاحب پیو ویل چې یو ورځ دی یو چا نس مړوي، لیکن بل لور ته په اقتصاد باندې منفی تاثیر نه کوي ځکه چې هغه خلک بیا عادت شي او بیا خیرات ته انتظار وي.
زه ګومان نه کوم چې ډېر منفی اغیزه ولري. کسان بد عادت دی دا دروازه خو خپله شکار نه دی، اما دا ډېر مجبوریت لمخې دی ځکه چې کچیر یو نفر چې یو ونی هیڅ هم نه دی خوړلی او د کلې نه کلې واښه خوري، خلک په ډېر ورسپاتې کلو کې په افغانستان کې ډېر خلک بد شرایط تیری و هغه کې ډېر شکار دی. اوس تاسو لکه چې فرمایل دا اتحادیې سراسري شرکتونه نفت ګاز د افغانستان همدارنګه دا د اتاق صندوق سخاوت په نوم اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان دا په لپسی مثلا زرزر کس دو دو زر کسود لپاره دا بستیه ویشی او دی اتاق رهبری حیات او په این زمان که دا سر تاجران دی افغانستان دوی دا خپل مرستی جاری ساتی کساس پامی دا دی هرات دی زلزلی لپاره دیر کرونه جور شد یوازی زمرجم کار دا میروی سلزی و تک سل میلیون 200 میلیون افغانی مرسته اکلالا او دا دی پی سی دی تقریبا 3 میلیون ډالر کیږي. همدارنګه نور خلک هم دا کارونه وکړل، دا کمګاری وکړل او نور. اما دا اقتصادي ودې لپاره کوم صد نه لري، دا آنی موقتی او زودگذر دی.
د دې ترڅنګ حافظی صاحب مثلا په افغانستان کې یو څه بل شي وړو وړو شانو چې تغییر کړی دی. مثلا په کابل کې خیاطانو ویلي دي چې دوی کاروبار ښه شوی دی او په دې روژه کې ډېرو خلکو دوی ته جامع وروړې دي، ټوکري وروړې دي چې دوی ته جامع وګنډي. په ورته راپور ازادي راډیو له کندوز درلود، له نورو شهرونو مهم داسې راپورونه لرل چې جامع ګنډلو دود زیات شوی، خو د زنانه جامع بیا څوک نه ګنډي. مثلا دغسې ځینې شان هم حافظي صاحب بیا بېرته هغه د متوسطې طبقې کاروبار اغېزمن کړی نه دی په افغانستان کې؟
داسې دي چې دا تاسو لامل پسې باید وګرځېږي. په افغانستان کې خود مسلط جامع غپنه زموږ خپل نوی جامع دي. هغه خلک چې دریشګان اغوستل او د خارج سخراته هغه هم اوس کمیس پورتو غوندي. هغه څوک چې مثلا بشپل د فورمل جامع اغوستل هغه هم اوس نکتایي او د شان نشته دي او دغه پر ځای دوی مثلا خولي هغه سپینې دي چې د منځ په وخت کې کیږي بیا لونګي اخلي او دا شان اخلي، دا بدل شوی دی. یعنی مثلا زموږ واردات د مخصوصا د رسمي افیشل ډریس چې دی دغه ډیر لږ دی، ډیر لږ دی. حتی تقریبا هیڅوک په دولتي اداراتو کې د اروپایي جامع غوندې نه دانیسی دی بازار څخه دوی مجبور چې کمیس پرتو جوړ کی او دا فامغه محدود کلی گندون کی وی چې مخکې کار کاوه اوس لاس چنده شوی دی یا کدد قل دوه چنده شوی او شوی په دې خاطر باندې دا یو رونق راغلی او خزینه خو مخکې د سیالي لمخې چې بیرون ته کار کاوه او خپل د سیالانو لپاره هغه کول اوس خو ضرورت دی چې په کور کې دی او په کور جامې چې واغوندې هغه کفایت کوي د پاسل لري
لیکن پام دې برخه کې لافیزی صاحب نه دا پښتنه وکړه مافیزی صاحب ما په یو راپور کې دا لوستو چې په بنگلاديش کې مثلا د واړه صنعتونو ریواج شوی دی او دا د دې باید شو چې د بنگلاديش اقتصاد وده وکړي لکه څنګه چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه دغه بهر میشته کده افغانستان دی کده پاکستان دی کچرته دا رقم واړه صنعتونه خپل خلکو ته خپلوانو ته جوړ کړي کوي برخه مې په دې باندې کار وکړي فکر نه کوي چې اقتصادي رونق سبب بشي
او وخت تاسو کول غواړم چې هر یو د خپل مزایا لري او خپل مشکلات لري افغانستان افغانستان دی بنگلاديش 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 یو وړم زکه ده چې په هغه کې تر یو سلو سو میلیون نفر څخه زیات
یو سلو شپږ میلیون نفوس لري
شپږ یو نیم سل څخه زیات خلک اوسېږي هغه ډیر مشکلات لري حالت فقر ډیر زیات او مخکې اوس خو ډیر کار دی کړی دی اوس د ټیکستایل په برخه کې دوی تقریبا اول دی په دا سکه نساجی او هغه بیا د کتان یا په اصطلاح د نخي جامو کې ډېر شو صورت لري شو براندي اول ته ډېر کار شوی دی او بل دا چې د صنايي سره آشنايي د پاکستان هندستان بنگلاديش سریلانکا او ځین نور استعماري هیوادونو چې تر استعمال لاندې ول وای چې د استعمار افسر لا شوی تاریخ اس کله نه کله هغه د ټکنالوژي سره بلد شول او ډیر انجینران او ماستران تقریبا دوه پیړۍ کې حالت شتون لري افغانستان خو د ټول وخت په جګړه کې تیر کړی وو د بنستونه کله ناکله چې جوړ شو بیا ویجاړ شو خراب شو او په هر صورت اوس مهال افغانستان په اول ګام کې زما له نظره باید خپل مزیتونه برسیره کړي چې زموږ مزیت څه شي دي زموږ اهداف یا ګول څه شي دي زموږ ټارګټ څه شي دي او د هغه لپاره وسایل د تواصل چشي چې کوم لار خلار شو چې پلان دی لار شو او شه لاسرولنی ولرو او ما ډیر وخت په دغه عقل هلیزری وخرل او سو یو مؤلفای رشت اقتصادي در افغانستان یو کتاب مې ولیکل بل کتاب چې د زمانه یوازې تیوریک اړخو بلکې د حکمت عملی چې زه رئیس امید اتاق یکو پات شوم د افغانستان او ما د سر کې هم کوچر ومه نو دا چې د نورو هیوادونو په عمل کې مالیده او قطع او په دا بورد میټینګونو کې چې په یکو کې په سر کې په ترکیه او تاخ سره او نورو سره یا ایران سره یا پاکستان سره او هندستان سره بیا مې دا وپیدل چې په افغانستان کې موږ داس یو کلنلاره چې وی نو کله د روسانو وخت وو چې په افغانستان کې وو اول وخت د دیموکراتي خلکو وختل چې خپل هویت پیدا کړي خو بیا وروسته روسان راغله له هڅه چې په مسکو کې د دلته غوښتل چې پولیس په افغانستان کې په دا ناشونی وي بیا امریکایان چې راغلل اکثرا د کټوپیس کول خپل هغه پروګرامونه چې په ګواتیمالا کې وو یا په بل هیواد کې حتی کله ناکله د دې ولایتونو نمونه هغه مترجمین څخه هېدل چې هغه بدل کړي او په نوم د پروګرام اقتصادي افغانستاني دا غنانه ته ورکول چې کارای نه درلود په دې خاطر باندې فقر په پنځه پات شو موږ ته پکار دي چې دی واقعي تاریخ د اقتصاد د افغانستان او زموږ مزیتونه چې کوم مزیتونه لرو او کوم ولایتونه لرو او په ځما کې څه کوم امکانات لرو دا ټول باید په دقیقه توګه برسیر شي او یو ملي اقتصادي ستراتیژي او دغه پر بنسټ باندې پروګرامونه او برنامه باید جوړ شي
مننه خټک سب واړه سناتونو په برخه کې پاکستان کې څوک
د پاکستان کې لکه د پاکستان ګجرات شو ګجرواله شو لالا موسی شو سیالکوټ شو لکه سیالکوټ چې د پاکستان د لوب سامانونه الته جوړي او هغه بیا بهر ملکونو ته هم زی په ملک دننم په هر کور کې الته یو سنت جوړ دی هم دغه سکتا سو لالا موسی ګجرات ګجرواله د تور شنو الته کې په کورونو کې دننه د باد پکی جوړیږي د چت والا پکی جوړیږي بیا د بجلی تارونه جوړیږي او د کورونو دننه او دغه خارونو
حتی چپلی چې تاسو د 400 چپلی یاد
کړی هغه بیا په 400 کې جوړیږي نو او دغه خلکو کته سو ګورین د اغي اقتصادي حالت ډیر زیات خدي په هغه خلکو کې د خلکو اقتصادي حالت خدي او دا د روزګار پیدا کوو یو ذریعہ لکه په یو کور کې یو سند جوړ دی د پکینو ضروري نه چې د هغه کور یو کسوي بلکې هغه سره د گاوند 15 شپږ کسان نور هم راځي خو دې ته اوس یو خطر شته یو هغه خطر دا دی او دا ما اوس چې کوم خپل ریسرچ کوم په اغه کې دا ما ته مخې ته راغی چې ما کراچۍ کې اوسو سندکارانو سره خبرې کولې نو اغه وایي چې اغه کورنۍ سند اوس په پاکستان کې د